السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې جګړه تایید کړه. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلې دي چې په بلخاب کې د دوی ګډ چانیز عملیات چې څو ورځې مخکې پیل شوي وو پای ته رسیدلی دي. دفاع وزارت ویلي چې د عملیات نن سهار د مخالفینو چې په اعلامیه کې باغیان بلل شوي د سیمو په نیولو سره پای ته ورسېدل. د طالبانو حکومت له دې مخکې په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړي وو، خو د طالبانو هزاره قمندان مهدي مجاهد ته نږدې کسانو نن هم ازادۍ راډیو ته ویل چې د تیرو دریو ورځو په جګړو کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. چین نن د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 5 میلیون ډالر بسپنه اعلان کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا مرسته اعلان کړه او ویې ویل دا هیواد به له افغان زلزله ځپلو لپاره خیمې، بسترې او نور د اړتیا وړ شیان چمتو کړي. له دې مخکې برتانیا د 2.5 میلیون پاونډ، اروپایي ټولنې د 1 میلیون یورو او جنوبي کوریا او تایوان هر یوه د 1 میلیون ډالر بسپنې اعلان کړی وو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یوې مدرسې د دیوال د نړیدو په پیښه کې یو طالب مړ شوی او 12 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر ازادۍ راډیو ته ویل چې په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د دې مدرسې دیوال نن سهار چپه شو. تېره اونۍ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هم د یوه کور د نړیدو په پیښه کې یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په هدف خبرې به ډیر ژر پیل شي. ښاغلی بورل نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په خبرو کې د ځنډ 3 میاشتې پوره شوي او په کار ده چې خبرې چټکې شي. بورل بیګا ایران ته په 2 ورځني سفر له روانېدو مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینی لار ده. او روسیې د اوکراین په لویدیز او شمال کې په بیلابیلو ښارونو کې پر پوځي اهدافو د توپونو او توغندیو حملې کړې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک نن پر ټویټر ولیکل چې روسیې تېره شپه پر ټول اوکراین د کروز 8 څلویښت توغندي ویشتلې او لا هم غواړي چې اوکراین وګواهي ورختای جوړه کړي او خلک وویروي. روسیې همداراز په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم پوځي عملیات کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځي عملیاتو د پراخولو په مرسته روسیا د دونباس سیمې د نیولو هدف ته نږدې شوې ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 18، هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 18، او جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25.
سره او سید درنو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې طالبانو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د خپل مخالف هزاره قمندان مهدي مجاهد پر ضد عملیات تایید کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لخپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوبخور په مسله کې همکاري غوښتې ده. په پکتیکا او خوست کې د بشري مرستو پر وړاندې خندونه
لیارې ډېرې خراب دي، کچا دي، پلڅخل پاک اوبه نه لري. دغه اوبه کچر کې د دولت دغه ته پام وړوي ډېره
په کورمه کې په سپین غره کې د څلورو افغانانو مړی موندل شوی دي.
د خلک سکوم مغدی افغانیون دی غتره پرتللو یالتا ور شوی دی بیا ور کی گیر شوی دی.
د طالبانو حکومت پر نویو برخنای پیژن پانو د اسلامی امارات لوګو لګولې خوای چې لمړی په خوانی تذکری ویشي.
د وسله پر از مو سره ذخیره کې ډیره زیاته د په خوانی رژیم الیکشن کې تذکری موجود نه پدې اساس باندې د وسله پر ایواز هغه توزی کیږي.
تر سره اوسې نور مطالب هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي د خبرونه لومړی موضوع ته ورزو لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې جګړه تایید کړی ده او په یو بیان کې ویل دي چې په بلخاب کې د دوی ګډ چانیز عملیات چې څو ورځې مخکې پیل شوی و پای ته رسیدلې دي له دې مخکې د طالبانو چارواکو تل دا خبره ردوله چې ګنې په بلخاب کې جګړه ده په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي
طالبانو ومنل چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې له هزاره قوم پورې تړلي مهدي مجاهد سره چې وړاندې د دې ډلې تر ټولو کلک پلاوی و جګړه کړې ده د طالبانو د دفاع وزارت نن مازدیګر یو اعلامیه کې ولیکل څو ورځې وړاندې د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت اړوند بلخاب ولسوالۍ کې د دوی په اصطلاح د بغاوتګرو پر وړاندې ګډ چانیز عملیات وکړل طالبان وایي چې دغه ځواکونه نن سهار د اوسیمو په نیولو سره چې د دوی په خبره باغیان پکې موجود عملیات پایته ورسول تر پرونه طالبانو په دې جګړې خاموشي غوړه کړې و لږ بل غاړي بیا د طالبان
قدر منو اوریدونکو امید ظهیرمل د ازادۍ رادیو خبريال له هم پلیکا د را سره مګر د جنو تخنیکی ستونزو له کبله د دې موضوع په اړه راپور د دې نیمګړی پات شو خو فکر کوم چې بیا هم له ظهیر مل سره زمونږ اړیکه وصل شوې ده ظهیر مل صاحب یو برخه ستاسو د راپور مو غوڼه ورې ده مې را باندې وکي فکر کوم چې زما تخنیکی همکار ماته اشاره کوي چې له ظهیر مل سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده ورسو د خبرونه نور موضوعاتو ته ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې له مخې دواړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په سر د توافق شوی هوکړه سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره تیر ورځ ټلیفوني خبرو کې ویلي طالبان دې د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې لمخي دوه اړخیزو تعهدات ته په جدي توګه درناوی وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی خو ټینګار کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي دا معلومه نه ده چې طالبانو له ایران سره د هلمند د سیند په اړه نوي تعهدات کړي که د شاهي نظام پر مهال د شوي توافقاتو د عملي کېدو غوښتنه شوي افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې پر سر په 1993 میلادي کال کې یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ ایران حق لري چې هر کال له هلمنده 850 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړي خو ایران وروستیو کې شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي تیرونی ایران راستانه شوی طالب پلاوی چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و رسنیو ته وویل دواړو لوري هوکړه وکړه چې د هلمند د سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي تر خوا یې دا هم ویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره مشترک تاسیسات جوړوي طالبانو مو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې ځواب رانه کړ مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې لیکلي امیر خان متقی امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي د استولو او د دوه اړخیزو سلام مشورو د دوام هرکلی کوي یوه کداره چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوالې انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار راوستو له لارې غواړي له افغانستانه د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي له دې وړاندې د ایران د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
پې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو لپاره تر دې دمه راټولې شوې مرستې د دوی په اختیار کې نه دي ورکړل شوي، خو د مدیریت او ویش لپاره یې ځانګړې کمیټه او بیلابیل بنسټونه ګمارل شوي. دا چارواکي وایي د خوست او پکتیکا پر زلزله ځپلو تر دې دمه د دولتي مرستو په ترڅ کې تر 10 میلیونه افغانیو زیاتې نقدي مرستې ویشل شوې دي.
محمد د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې زلزلې په بشپړ ډول کور ویجاړ او کورنۍ ته یې ځان یو مالي زیانونه اړولي دي. دی وایي دوی دا مهال بیړنۍ روغتیایي او خوراکي توکو ته اړتیا لري. جمال هم د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی او د زلزله ځپلو له ډلې دی. دی هم د اړتیاو د مرستو غوښتنه کوي. دا سلسله ځپلي په داسې حال کې د خپلو ستونزو یادونه کوي چې د بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ادارو او اشخاصو له لوري د میلیونونو افغانیو د مرستو د راټولېدو راپورونه، انځورونه او حسابونه خپاره شوي دي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویان نسیم حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو چې د کابینې په فوقالعاده ناسته کې 100 میلیونه افغانۍ دغو زلزله ځپلو ته ځانګړې کړې وې، تېره ورځ یې پرې وویشلې. ښاغلی حقانی وایي په هیواد دننه او بهر په شخصي توګه مرستې راټولې شوي دي او دوی یې د ویش د مدیریت لپاره ځانګړې کمیټه ګمارلې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. یو ځل بیا د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په مستقیمه اړیکه را سره ده او د سرپل ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو او همدارس د مخالف هزاره قومندان مهدي مجاهد د وسلوالو ترمنځ د نښتې په اړه جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب.
بله تکل صاحب، د تخنیکی ستونزې له امله بخنه. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې طالبان ومنله چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د هغوی د جلا شوي قومندان مهدي هزاره وسلوالو سره جګړه کړې ده. دوی نن مازدیګر یو اعلامیه خپره کړه او هلته یې خپل پخوانیو ملګرو ته د باغیانو خطاب وکړ او ویل چې له 4 ورځو راهیسې هلته ګډ چانیز عملیات پیل کړي وو. نن یې پای ته رسولې. خدا یادونه یې هم وکړه چې د دې سیمې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې هزاره قومندان مهدي مجاهد پلویان بیا وایي چې د تیرې شپې رئیس د دوی پر سنگرونو د طالبانو بریدونه په شاتم بول او دای هم کړی دی چې طالب حکومت پر دوی باندې هوایی بریدونه هم کړی دی او آن د دوی د قومندان مهدي مجاهد استوګنځایونه یې په نخ کړی. خو دای وویلې ازادي راډیو سره خبرو کې چې دغه بمبار کې د دوی پلویان او تر پای خپل مهدي مجاهد ته زیان نه دی رسیدل. دوی دا هم کړی دی چې په دغه جګړو کې د طالبانو 4 وسلوال وژلي دي او تر پای نه نور ټپیان کړي دي. دا یې هم ویلي دي چې د سمنګان د درې سوف والا ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندان د خپل لس ملګرو سره هغه مهال چې بلخاب ته پر لاره و کمینی ورته نیول او وژل دي. خو طالبانو دغه خبرې رد کړي دي او ویلي دي چې په دغه جګړه کې دوی وسلوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. مهدي مجاهد د طالبانو په حکومت کې د هزاره قوم لپاره د زیات ونډې غوښتونکی دی او له طالبانو سره ټکر دلیل هم همدا ټکی بلکې خو لا طالبانو رسمن دا خبره نه ده تایید کړي. دا د مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ تحریک وروسته د طالبانو پر ضد د وسلوال مزاحمت درې معاملي پیښه ده چې عملاً دوی دغه وسلوال چې خپل پخوا د طالبانو پلویان او ملګري وو د جګړې ډګر ته دانګي.
د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل و چې په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه جزئیات راکول.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کورما ایجنسی کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه د 4 کسانو مړی موندل شوی دی. دا کسان ویل کیږي چې د ننګرهار اوسیدونکي دي چې د ډیورن پر کرخه په غیر قانوني ډول پښتونخوا ته اوښتل. پولیس وای په سپین غره کې د هغو مړی په داس حال کې مندل شوی دی چې واوري او غلې وهلی وو.
د کورمه په سپین غره کې د جمعې پورز لګ تر لګ د سلورو هغو افغانانو مړی مندل شوی چې مبینه په غیر قانوني طریقه د پولیس دیخوا راوړی دی. ول د ځای پولیسو وایان محمد خالد مشال لډیو ته وای دا تنان چې د غندو خلکو را پیدا کړي مړکی دلی ممکنه درې ورځې وړاندې هغلتا ووره او غلې تر کې دوه پست سخت یخنې لکبل شوه او زیاتوی د پیښې رپورت تر درج کې دوه پست تفتیش روان دی.
دا سراک سر چې ډېر وریا لکا دی دا موس خو دې تصدیق روان دي کېږي تفشیش کنه بلکه دا لکه برنونه څه واوره سپین غره کې خو یې ټایم دا واوره واغوي کنه دې د واجنه د هغه شي.
بلخوا له سیمې رسیدلو راپورونو تر مخه د مړو شمېر څلور نه بلکې شپږ دی خو د پولیسو وایان دا نه تصدیقوي او وایي لقمان عبدالجلیل سلمان او نقیب هغه نومونه دي چې مړی تر موندل کېدو په ځایي خلکو هم هغلته په سپین غره کې خخ کړي. د مخړنیو محمد نواز وای په سپین غره کې مړی ځکه خخ کړل چې ډېر بوچته دی او له هغه ځای ورته راکوزول ګران وو.
د خلک سکوم مغدی یا پنیون دی غترا پر تللو چونکی د لیار لګو تاسو نه دی بیا خلک په دې باندې ډېر زیات رسی کنه وخت په وخت باندې یالته وور شوې ده بیا وور کې ګیر شوې دي بیا مکمی خلک آلته ورغلي دي اوسو خلک وپسی تر مسپخینه پوري نه وکړي کنه سره پارس کا څوک سون مړ دي او څه ترتیب دي.
په دغه اړه ځای خبریال ریاض شمکنی مشال رډیو ته وایي دا اول ځل نه دی بلکې مخکې هم په سپین غره کې له افغانستانه د راوړېدو پر وخت د ننګرهار رور او خور مړه شوي ول او زیاتوي که د دې مخونه نستل شوه نو په راتلونکي کې داسې نورې پیښې هم رامنځته کیدلی شي ولې چې پر هغه سختو لارو د انساني کچاک سلسله لا هم روانه ده.
دا لارې ډېرې سختې دي د سمندر نه د دوی چې کوم اوچتوالې دی هغه لس زره میټ فټه باندې دی او د دې وجې نه دلته ډېر زیات سړه دی د روزانه په بنیاد باندې ګلی کېږي او دغو علاقو کې کوم مقامي خلک دي دا هم ژوند نه کوي ځکه چې دا ډېرې زیاتې په اوچتوالې باندې د دې وجې نه دي ته هیڅ رسایي خلک نه لري خو بیا هم افغاني خلک دي هغه دغو علاقو باندې راوړي.
په کورما کې پر یو غټه حصہ له افغانستان سره پر پوله ازغن تار غزول شوی خو له تری منګل تر ستار پورې علاقه داسې ده چې د غټو او چتو غرونو لکبل هغلته باړ نه دی لګول شوی. تاریخ کورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
آزادی ریڈیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اروپای ټولنې یو جګپوړی چارواکی د اټومي مذاکراتو د بیا پیل لپاره په تهران کې دی او له چارواکو سره خبرې کوي. جوزف بورل پرون د دوه ورځني سفر په مخه تهران ته ورسید او لویو ایرانی چارواکو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بیا احیا خبرې کوي.
د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست ادارې مشر جوزف بورل د اټومي تړون د ژوند کولو لپاره یوې نوې هڅې کې ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. هغه مخکې لدی چې د جمعې په ورځ تهران ته ورسیږي په خپل ټویټ کې ولیکل چې ډیپلوماسي د اټومي تړون بشپړ تطبیق او د اوسنی کړکیچ د ختمولو یوازینی لار ده. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده وویل چې دوه اړخیز روابط سیمه ایز او نړیوال مسایل او د بندیزونو د لری کولو د هلو ځلو وروستی وضعیت په دغو خبرو کې څیړل کیږي. تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې دا ومنله چې خپلې جنجالي اټومي هلې ځلې د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي خو دغه تړون وروسته لدی چې امریکا 2013 کال کې تر بهر سوه ونړېده. واشنگتن په ایران باندې خپل سخت بندیزونه بیا وځ کړل او ایران هم د تړون لژمنو تر شا سو. تهران چې ټینګار کوي اټومي پروګرام یې پوځي اهداف نه لري د تیر یو نیم کال راهیسې د تړون د ژوندې کولو لپاره په ویانا کې جرمني، فرانسې، برتانیې، روسي او چین سره مستقیمه او امریکا سره غیر مستقیمه خبرې درلودې. دغه خبرې تیر مارچ میاشت کې یو نوی تړون ته نږدې شوې خو اپریل کې ناڅاپي ودرېدې. ایران او امریکا یو بل تورن کړل چې د باقی مونده مسایلو د حل لپاره سیاسي تصامیم اخیستو کې پاتې راغلل. ایران د روانه جون میاشتې پیل کې وویل چې د خپلو اټومي تاسیساتو څخه د وښتو څارونکو کامرو لری کول پیل کړل. دغه اقدام د لویدیز لخوا د ایران د اتمی تاسیساتو د څارنې امکانات نور هم محدود کړل. انریک مورا په اتمی مذاکراتو کې د اروپای اتحادی استازی د پنځشنبه په ورځ جوزف بوریل او د اتمی خبرو لپاره امریکایي استازی رابرت میلی سره د ماښام تر میلمستیا وروسته یو تصویر خپور کړ. خغلی مورا وویل چې واشنگتن تړون ته ستنېدو لپاره خپل قاطع تصمیم تکرار کړ.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د یو شمیر خصوصي په هنتونونو محصلان وایي چې د دوی په هنتونونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دعوت او ارشاد څنګه جوړې شوې دي چې د دندې ډیره برخه په اکاډمیکو بنسټونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړو پلي کول دي. یو شمیر محصلین اندېښمن دي چې په پوهنتونونو کې د دې څانګو پرانستل به ټوله پاملرنه له زده کړو او تحصیل څخه واړوي. د ازادۍ راډیو خبریالی فیروزې عزیزی په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
صافیه په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله ده. دا نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې د پوهنتون نوم خپور شي، خو وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د دوی په پوهنتون کې د ارشاد او دعوت مدیریت رامنځته شوی چې دنده یې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړو عملي کول دي. د صافیه په خبره تر اوسه د دغه مدیریت دنده د دوی په پوهنتون کې د نجونو محصلینو د حجاب پلي کول، د نجونو او هلکانو د ټولګیو او د ازموینو د ځای جلا کول.
هغه دندې چې د ارشاد او دعوت دغه مدیریت اړوند دي ډیری دادی چې راځي هغه پریکړې چې د امر به معروف او نهی عن منکر وزارت له لوري نیول کیږي عملي کوي. مثلا هغه پریکړه چې د حجاب په اړه شوې بیا د همدغه ارشاد او دعوت مدیریت کسان راغلل او محصلین ته یې وویل چې باید په بشپړه توګه حجاب مراعت کړي. بلا پریکړه هم دا و چې د اسلامي ثقافت کریډیتونه زیات شي.
له دې سره په افغانستان کې د یو بل خصوصي پوهنتون محصل عمران خان وایي تر اوسه دغه ډول مدیریت د دوی په پوهنتون کې نه دی رامنځته سوی، خو دای اندېښمن دی چې په پوهنتونونو کې د ارشاد او دعوت څنګ شتون د استادانو، محصلینو او ټولګیوالو ترمنځ د تعلیم کولو او علمي تجربو د تبادلې مخه ونه نیسي. عمران خان ټینګار کوي په هغه رشته کې چې دای زده کړې کوي ډیری استادان یې ښځینه دي او د محصلینو ډله ییز کار ته اړتیا لري.
کله چې تبلیغ مساله راځي او په پوهنتون کې د طالبانو یو کس موجود وي او د ټولو محصلانو او استادانو ناسته پاسته تر نظر لاندې ولري، که وغواړو که ونه غواړو ډېر بدلون نه به رامنځته شي. مثلا زموږ ډېرې استادانې ښځینه دي او موږ استادې ته ورشو او د خپلې ستونزې حل ورنه وغواړو، زه فکر کوم دا د طالبانو له انده ستونزه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو استولي مکتوب کې ټولو خصوصي پوهنتونونو ته لس ورځې وخت ورکړی چې د ارشاد او دعوت د مدیریت د اجراتو په برخه کې په رسمي توګه دغه وزارت ته راپور ورکړي. احمدي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی، وایي له څو مودې راهیسې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست هڅه کوي چې په محصلینو او پوهنتونونو کې د کړنو او برنامو په برخه کې ځینې قیدات وضع کړي.
په ټوله کې دوی خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب استوله چې ستاسو پوهنتونونو کې باید زموږ کسب او تاسو ورته زمینه برابره کړئ او دفتر ورکړئ چې په دې ټولنه کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پکې پوره څارنه وکړي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې په خصوصي پوهنتونونو کې د ارشاد او دعوت مدیریت جوړول حتمی کړي چې په ملي او نړیواله کچه د طالبانو له لوري د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو ډېرېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په خپل وروستۍ ناسته کې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د بندیزونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د احصایې اداره ویل د وروسته په برېښنایي پیژن پانو کې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نخه یا لوګو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو پر ځای ولګول شي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ دا پریکړه د طالبانو د اوسنۍ ادارې په کابینه کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې نږدې 2.5 میلیون برېښنایي پیژندپاڼې د پخواني دولت له لوګو سره ویشلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکیرو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو پر ځای د طالبانو د اوسنۍ ادارې د نښې د لګولو احتمال. د طالبانو کابینه تازه د دې ډول نویو پیژندپاڼو د چاپ پریکړه تصویب کړې ده. د طالبانو د احصایي ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکیرو په نویو چاپیدونکو پاڼو کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو یعنی خان پر ځای د طالبانو د اوسنۍ ادارې نښه چاپ شي. د دې ادارې مسؤلان وایي په الکترونیکي پیژندپاڼو کې به دا بدلون ژر عملي شي. د طالبانو د معلوماتو او احصایي ملي ادارې ویان محمد حلیم رفیع
دا پریکړه مخکې تصویب شوې ده. همدارس د اوس لپاره زموږ سره سټاک کې یا د ذخیره کې ډېرې زیاتې د پخواني رژیم الیکشنل کې تذکرې موجودې نه. په دې اساس باندې د اوس لپاره یوازې هغه تذکرې توضیح کیږي.
طالبان داسې مهال په الکترونیکي پیژندپاڼو کې د خپلې ادارې د نښان یا لوګو د لګولو پریکړه کوي چې حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په کور دننه یې هم له هیڅ لارې مشروعیت نه دی خپل کړی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو دا کار به د برېښنایي پیژندپاڼو زخت او اعتبار را کم کړی. کابل میشتي منیجا فضلی.
تذکرای الکترونیک از موضوعات بسیار جنجالی است.
برېښنایي پیژندپاڼې یو له جنجالي موضوعاتو دي چې د جمهوریت پر مهال هم پاړه ټولیز توافق نه و. په دې شرایطو کې امارات راغی او داسې مهال چې لا په کور دننه او نړیواله کچه مشروعیت نه لري په الکترونیکي پیژندپاڼو کې بدلون فکر کوم ډیر بې معنا دی.
طالبان وایي اوسمهال د مخکینی جمهوری نظام پر مهال چاپ شوی برېښنایي پیژندپاڼې ویشي او له هغې ورځې چې پر کابل واکمن شوي 2.2 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د الکترونیکي پیژندپاڼو ویش د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال که څه هم له لږو نیوکو سره مخ و، په 1990 کال کې پیل شو او تر اوسه له 8 میلیونه زیاتو افغانانو برېښنایي پیژندپاڼې اخیستې دي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په وروستیو 3 دقیقو کې یو د راپورونو د برخې پای ته رسیدلی یو. که دا ځینې راپورونه درنه پاتې وي، تاسو کولی شئ چې دا او نور راپورونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو جریاناتو په اړه تازه راپورونه، مرکې او تحلیلونه هلته وګورئ. او اوس هم په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه.
زه خان محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه جمعې په ورځ کومې لوال چې ارغنداب ته را اوړي، دا ډېر بد مټر ګاټان ځغلي او هر بد په داونډه او ټکان کوي، پایې په پورته کوي، ټکرونه مابین سره ځي. په یوه کلي کې، البته زموږ په یوه کلي کې، د جمعې په ورځ درې څلور ټکره را مابین ته سوي کوچنیانې په ولي دي، نقص ټکرونه یې کړي دي. نو زما دولت چې چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه ډېره توجه وکړي او دغه اصلاح.
السلام علیکم. زر په اولاد هیل د کندهار میوان ولسوالۍ ناستا سره پاړی کبانی یم. ما د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام دی چې د ازمش پیغام نشر کی چې موږ دلته کداغه مرسته راځي، کار شي راځي، دا غریبانو ته نوې شکیر، دا ګرد مړو خلکو ته شکیر.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته می سلامونه قبول کی. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغامونه پرېږدم. خو بیا هم زما آواز نه په رادیو کې او نه تر هغه چا پورې رسېدلی دی چې دونه آواز طاقت ولري چې د ګرمسیر ولسوال د دغه ځای سه یا تبدیل کړي او چمپه وکړي. بیخي داسې درغلۍ د ده روانې دي چې ولاکه یا په اسلام کې شته یا په کوپر کې، دا بیا جلا نقشه کارونه دي.
زه شفیع الله د کونړ ولایت نه تاسو سره په بات کوم. روزانه مونږ پاکستان نه مرمۍ راتللې، دلته خلک را مهاجر شو او دغه هجرت نه وروسته بیا مونږ سره ډبلیو ایچ او داسې نورې موسسو مرستې وکړې، خو کوم مرستې چې وي هغه پوره رانه کړل شوې او نیمګړی دي. او باید چې مونږ د ټولو موسسو نه غوښتنه کوو چې بیرته دا خلکو ته توجه وکړي او دا خلک بیرته څه ستانه شوي دي او څه لاندې سرکانو ولسوالۍ مرکز کې دېره دي، او دا خلکو ته توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.